یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستوري مشاهي له ازادي راډیو څخه روانه غرمنۍ خبري مجلې ته مو زه محمد وصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبیدالله عبید سره هرکلی کوم. د دې ساعت په مهمو موضوعاتو کې اورئ چې د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر پیل شوی او له انتخاباتو یوه ورځ وړاندې به دغه بهیر بشپړ شي. د رمو د ټاکنو کمیسیون د مسؤلینو د څرګندونو سربیره پر ټاکنو د سار بنسټونو اندېښنې هم راخیستې دي. د دې ترڅنګ نور بس ته اونیس پروګرام هم لرو چې د دې ساعت په دوهمه نیمای کې خپرېږي. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د ملي اردو 203 تندر قول اردو په غزنی، پکتیکا او میدان وردګو کې د لسګونه وسلوالو د وژلو ادعا کوي. طالبان وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته په افغانستان کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. او متحده ایالاتو د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو پړه پر ایران اچوله. بشپړ خبرونه. د ملي اردو 203 تندر قول اردو په غزنی، پکتیکا، پکتیا او میدان وردګو کې د 1350 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. تندر قول اردو په یو خبر پانه کې چې نن سهار خبره شوه وای افغان ځواکونو د غزنی په مقر ولسوالۍ کې شپږویست وسلوال د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژلي. خبر پانه زیاتوي چې د پکتیکا په ورممی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې نوی وسلوال او د پکتیکا په مرکز او د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. تندر قول اردو وایي چې د غزنی په واغز ولسوالۍ او د میدان وردګو په پل سرخ سیمه کې هم یو شمیر وسلوال وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. او همدارز د عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو وسلې او تجهیزات هم ولجه شوي دي. طالبان وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته یې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي ویلي په قطر کې د دې ډلې د سیاسي استازو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ترمنځ خبرو کې طالبانو له دې کمیټې سره خپله پخوانۍ ژمنه بیا تازه کړه. طالبانو سکل په د وری د میاشتې په 22 اعلان وکړ چې نور نو د سره صلیب نړیوالې کمیټې او نړیوال روغتیایي سازمان WHO ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې واکسین تطبیق او نور طبي خدمات وړاندې کړي. د طالبانو له لوري د دغو ادارو د فعالیت له بندېدو له کبله د ګوزنډ پیښې ډېرې شوې دي. پرون د روزګان ولایت روغتیایي چارواکو وویل چې په دې ولایت کې د پولیو یوه نوې پیښه ثبت کړه چې ورسره سکل په دې ولایت کې په ګوزنډ د اخته کسانو شمیر 8 تنو ته ورسېد. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د سپتمبر په 15مه د بنګلادیش د لوبډلې سره د 20 اوورونو مسابقه کوي. د سیالۍ د بنګلادیش په پلازمینه ډاکا کې د کابل په وخت د مازدیګر په 15 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لوبې ته چمتو ده. د دریو هیوادونو افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې د کرکټ د سیالیو دا لړۍ د جمعې په ورځ پیل شوه. ښاغلي هوتک د لوبو د دې لړۍ په اړه وویل:
تر دا مهاله په ټوله کې افغانستان او زیمبابوې 8 شاویز لوبې ترسره کړي چې خوشبختانه ټول لوبې د افغانستان په ګټه تمام شوي دي. او نن به افغان کرکټ ملي لوبډله د بنګلادیش پر وړاندې خپله لوبه ترسره کړي چې دا لوبه به هم د کابل پر وخت مازدیګر 15 بجې پیل شي.
افغانستان پرون د زیمبابوې لوبډلې ته ماتې ورکړه. فرید هوتک وویل چې هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پایلوبه به د سپتمبر په 5 نیټه وي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ. پومپیو ویل ایران نړۍ ته د انرژۍ پر چمتو کوونکي مرکز بې ساري برید کړی دی. په یمن کې ایران پلوو حوثي اغیانو پرون په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوو تاسیساتو د حملو ادعا وکړه. دا تاسیسات د ورځې تر 5 میلیونه 200 زره بیرل تیل تولیدوي چې د سعودي د تیلو د تولید د ټول تولید نږدې نیمای ته رسیږي. رویټرز خبري اژانس او وال ستریت ژورنال رسپانه وایي د برید د نړۍ د تیلو د ورځني تولید 15% اغیزمنه کړې ده. پامپیو په یو ټویټ کې لیکلي داسې کوم ثبوت نشته چې دا برید به د یمن لخوا شوی، خو هغه د ایران ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په دروغجنه ډیپلوماسۍ تورن کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیکلي تهران پر سعودي عربستان په نږدې سلو حملو کې لاس لري، خو روحانی او ظریف داسې تظاهر کوي چې ګنې په ډیپلوماسۍ اخته دي. پامپیو ویلي د فارس خلیج په سیمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره له ټولو غوښتنو سره سره ایران اوس د نړۍ د انرژۍ د برابرونکي هیواد باندې حملې کړي دي. وروستی خبر دا چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پاول ویلان په نوم د یو امریکایي وګړي د توقیف په اړه په مسکو کې د امریکا د سفارت او د هغه د خور الیزابت ویلان انتقادونه رد کړل. پاول ویلان په روسیه کې د جاسوسۍ په تور بندي دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې چې پر ټویټر خپور شوی ویلي دی چې د امریکا د سفارت او د ویلان د خور ادعا چې د ویلان توقیف غیر قانوني کار دی سمه نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سم معلومات نه دي. د امریکا سفارت په یو بیان کې د ویلان د خور الیزابت ویلان په قول لیکلی و چې په غیر قانوني ډول د پاول د توقیف دوام د یو امریکایي وګړي پر اساسي بشري حق تیری دی. د امریکا سفارت د الیزابت خبرې تایید کړې وې او پر روسیه یې غږ کړی و چې هغه ته اجازه ورکړي چې خپل کور ته ستون شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت خبر ورکوي، وایي چې دغه بهیر به له ټاکنو یوه ورځ وړاندې بشپړ شي.
تاکنون به 33 ولسوالی هم مواد اساس و غیر اساس است. روز جمعه تاریخ 22 بود آغاز شده.
خو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پړه د سار بنسټونو اندېښنې سدي.
موږ اندېښنه جدي دی خو ولسوالۍ په اړه ده چې هلته د اول طریقه ځي مواد لېږدول کېږي. ځکه چې دا رقم جګ شوی ده په پارلماني ټاکنو کې. دا رقم د 550 شپېته شاوخوا ولسوالۍ کې و او اوس دغه رقم 90 ولسوالۍ ته رسېدلی ده.
په یو بل راپور کې بیا د یوې داسې مور له اندېښنو خبرېږي چې د خپل زوی د روښانه راتلونکي لپاره هره ورځ 3 کیلومتره پلی مزل کوي.
سبا خدای نه کرده بیا تعلیم و بیا تربیه سی بارنو د توریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنگو خاری تزیز ما یوه دا نزی دی نمی زلی کیده پر افریوه لار با نزان چه درست تعلیم و یه خدای بیا راشه سلی که
په نړیوالو موضوعاتو کې له دې خبرېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ملامتي پر ایران اچولې ده. همدارنګه نور بسته 19 پروګرام هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبرېږي. هیله ده ملتیا موخه. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 د اف ام په 13.15 صفو کول شي په ټول افغانستان کې واوري. دا هم د خبرونه د سر موضوع. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی او له ټاکنو یو ورځ مخکې به دا بهیر بشپړ شي. د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي نږدې 3.5 ولسوالیو ته د ځمکې او حواله لري حساس او غیر حساس مواد رسېدلي دي، خو پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه لري چې کېدای شي د یو شمېر ولسوالیو امنیتي وضعیت پر دې بهیر ناوړه اغېز وکړي. اکرام الله اکرام را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتونو له مرکزونو نه ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو لیک پیل شوی دی او تر اوسه نږدې 3.5 ولسوالیو ته دغه مواد رسیدلي دي استول شوي دي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د محل ویش پر اساس دوی خپل چارې سمې مخ ته وړي او د ټاکنو نه یوه ورځ مخکې به ټولو مرکزونو ته ټاکنیز مواد ورسیږي.
تاکنون به 33 ولسوالی هم مواد اساس و غیر اساس است. روز جمعه که تاریخ 22 بود آغاز شده با ولایت های بدخشان، غور، بغلان مواد اساس و غیر اساس انتقال داده شد. این پروسه تا یک روز قبل از انتخابات که 5 میزان هست مواد اساس و غیر اساس که شامل دستگاه های بایومتریک، فرم نتایج آرا، رنگ انگشتان دست و برگه های رایدهی هست انتقال داده میشه.
خو وصال سب نامنی یا اغستونز چه بلدی وړاندیم د مواد د انتقال په اړه باندې اندیښنې را پیدا کړي وی او نامنی دغه پروسی په وړاندې تر ټولو ستر چیلنج یادېږي د پرټاکونو باندې د اتصار یو شمیر بنسټونه وای چې امنیتی وضعیت په ولسوالۍ او ته د ټاکنیزو موادو د لیک پر بهیر باندې منفی اغیز وکړي. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا اجرایه وی رئیس یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو لوی ستونزه هغه ولسوالیو ته د موادو د لیک بهیر دی چې د هوا له لارې ورته توکي لیږدول کیږي.
د موږ اندېښنه جدي دغه ولسوالۍ په اړه ده چې هلته د هوا طریقه ځي مواد لیږدول کیږي ځکه چې دا رقم جګ شوی ده. په پارلماني ټاکنو کې دا رقم د 515 شاوخوا ولسوالۍ کې و او اوس دغه رقم 90 ولسوالۍ ته رسېدلی ده. نو خو یې وکړي چې دغه رقم نور مضافه نه شي او ولسوالۍ د ګواښ ورسوي. ځینې ولسوالۍ ته به مطمئنم چې مواد ورسیږي ولې ځینې ولسوالۍ ته خامخا جګړې حالت ده یا به ځان فکر اولی یا به ستونزې فکر پیښې شي ولې باور م داده چې ان شاء الله کوم مشکل پکې جدید پیدا نه شي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم مني چې امنیتي ستونزې به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک پر بهیر باندې اغیز وکړي. خو دغه کمیسیون چارواکي زیاتوي چې امنیتي بنسټونو ورسره ژمنه کړې ده. امنیتي بنسټونه په دې برخه کې ژمن دي چې جدي هڅه به کوي او تر څو دغه ګواښونه پای ته ورسوي. وصال صاحب، یو بل مسله چې ولایتونو ته د موادو د لیک بهیر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې 33 ولایتونو ته له کابل نه غیر دغه حساس مواد استول شوي دي. دغه پروسه د سنبلی په اتمه باندې پیل شوی او د سنبلی په 25مه باندې پای ته رسیدلې ده. ولسمشري ټاکنې به د تلې په شپږم نیټه کېږي که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت باندې د هر اړخیز او لتیر په خړه ول ټاکنو کېدو ته ژمنه کړې. خو له سیاسي جریانونو او ګوندونو سربیر آن ولسمشري ته یو شمېر نمایندانو هم په ټاکنو کې د درغلې تر څنګ د ټاکنو ټول ګډونوال په اړه باندې شکونه ښودلي دي. بلې وصال صاحب،
ډېر زیاته مننه. اکرام صاحب، په راپور کې مو واوریدل چې د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر پیل شوی خو ډېر اندېښنې هم موجود دي. هوسم خوست تزو په خوست کې د ټاکنو د دریو اداري واحدونو او ولسوالیو د مامورینو د ګمارنې ازموینه اخیستل شوې ده. د نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د خوست د دریو مرکزی اداري واحدونو د ټاکنو د مامورینو د استخدام یا ګمارنې ازموینه د خوست په ملي لوبغالي او د ولسوالۍ د مامورینو د ګمارنې لپاره ازموینې په اړوند ولسوالیو کې واخیستل شوې. د مرکزی واحدونو په ازموینه کې سلګونو نارینه او ښځینه ګډون کړی وو او د یادو مرکزونو د مدیرانو، د محل رئیسانو، د هویت پیژندپاڼې او بایومیټریک مامورینو، د پاڼو ویشونکو، د صندوق او محل کنټرولرانو وو بستونو لپاره ازموینه ورکړه. د خوست د ټاکنو ریاست د عامه پوهاوي او روزنې مدیر صاحب دین زادران آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې موږ یو سل شپږتیا مرکزونه لرو او 315 محلونه لرو چې کابو 15302 اتیا مامورین په دې کې په دند ګمرل کېږي او په خوست کې کابو 2.5 لک رایه ورکوونکو نوم لیکنه کړې ده. هغه کسان چې وجد شریعت دي او په تذکیره باندې د ټاکنیز تصدیق لګولی دی او په رایه ورکوونکو په نوم لړ کې نوم شته او انشاءالله ټول به ګډون کوي.
په دې ازموینه کې لسګونو ښځو هم برخه درلوده. د دنیا په نوم یوه پیغله چې د ازموینې لپاره راغلي وویل په دې پروسه کې ځکه برخه اخلي چې د نارینه و په شان د ښځو په محلونو کې خزینه مامورینو ته اړتیا ده.
موږ دې په خاطر امتحان ورکو چې خویندې چې دي دا هم دلته روشي مراجعه وکړي په انتیاباتو کې ګډون وکړي. خویندو ته ډېر ضرورت ده دلته. که چیرته ښځه په حوزه کې کار نشي کړی نو نارینه یې نشي کولی. موږ ټول دلته باید د ځانه کار وکړي د ښځه په حوزه کې.
مدني فعال زینب افغان هم چې د یادې ازموینې ګډونواله و وایي کله چې موږ وایو د ټولنې نیمایي قشر مو ښځې دي نو د ټاکنو په ملي پروسه کې هم د دوی ګډون په همدې تناسب ضرور دی.
موږ وایو چې نیمایي ټولنه نیمایي قشر خویندې تشکیل کړی دی نو دوی باید دغه په ډاګه خلکو ته وښایي چې موږ هم د رایې د استعمالولو حق لرو او همدا ډول د انتخاباتو په پروسه کې هم د دې ګډون ضرور دی ځکه که چېرته خویندې په مختلفو پوزیشنو کې لکه ورونه چې کار کوي دوی هم استعدام شي فکر کومه چې شفافیت به هم رامنځته شوی وي او د دوی شتون هم هلته ډېر ضرور دی.
د خوست په ځینو سیمو کې د نامنه یو ګواښ موجود دی. د دې سیمو څخه یوه هم د قلندر ولسوالۍ ده چې د ولسوالۍ مقامی هم د اساسي سړک د نشتون له کبله په یو بل موقعیت کې دی. د شاهد رحمان په نوم د یاد سیمې یو ځوان وایي چې
زموږ خپله ساحه چې دا د قلندر ولسوالۍ مربوط ده چې د مزغوره سیمه ده، د هغلته د مزغوره په لسا کې دغه ماموریت په مخ وړو. ستونزې به وي خو موږ دغه ستونزو سره سره دغه ته غاړه ایښې ده او موږ به دغه کار په مخ وړو او انشاءالله چې کامیابه ترسره کېږي.
ټاکل شوی په افغانستان کې راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د تلې په شپږمه یا د روانې سپتمبر میاشتې په اته ویشتمه ترسره شي. د مسؤلینو په وینا چې دې ټاکنو لپاره په خوست کې تر پخوا تشکیلات او محلونه ډېر شوي دي. دوی زیاتوي مخکې د رایه اچونې صندوقونو ته شپږ شپږ سوه رایه اچول کېدي، خو په دې ټاکنو کې به هر صندوق ته څلور سوه رایې ور اچول کېږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم اقتصادي خبرونه درته ناجیه ساپی وړاندې کوي.
د یوې نوې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی چې له دې وروسته د کرومایټ ډبرې په هیواد کې دننه پروسس شي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نیهان وویل چې دغه قراردادونه د شل میلیونه ډالرو په ارزښت له پنځو شرکتونو سره ترسره شوي دي. د دغه وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو مرستیال ولی الله زدران نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو هوکړه لیکونو په اساس د پانګوالو د هڅونې لپاره د شرکتونو د امتیازاتو حقوق له دېرش تر اووه اعشاریه پنځه سلنې پورې کم شوې. ښاغلی زدران وویل چې د دغو شرکتونو څېړنې به تر یوې میاشتې پورې په پروان، لوګر، میدان وردګ او کابل کې بشپړې شي. د بادغیس د پستو محصولات به سږ کال پنځه ویشت سلنه راکم شي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل چې د پستې د محصولاتو د کمښت وجه د تیر کال وچکالي ده چې پستې په ځنګلونو یې ناوړه اغېز کړی. نوموړي وویل چې اوسمهال په بادغیس کې یوه کیلو پسته پنځلس سوه افغانۍ ده او بهر ته په صادرېدو سره یې ارزښت نور هم لوړېږي. په بادغیس کې د مهال د پستې نږدې دېرش زره هکټار ځنګلونه موجود دي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ پنځلس پوله، یو اروپا یورو شپږ اتیا افغانۍ پنځه ویشت پوله، یو انګلیسي پاونډ شپږ نوي افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري څلور سوه اته نوي افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته تاسو غوږ یاست. اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته راځو. د امریکا متحدو ایالاتونو د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسو د هغو لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ملامتی پر ایران چولی چې د هغه هیواد د تیلو نیمایي تولیدات اغیزمن کړي دي، خو د یمن حوثی یاغیان چې ایران ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په ملاتړ ائتلاف په وړاندې جنګیږي د دغو بریدونو مسؤلیت اخیستی ده. دا مسله زما همکار نوریاس نوری تعقیب کړې ده. نوری صاحب، د امریکا متحدو ایالاتونو د دغو بریدونو په اړه په عکس العمل کې څه ویلي دي؟ کېدای شي په اړه یو څه وایست.
بله وصال صاحب، د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړی دی. پومپیو ویل ایران نړۍ ته د انرژۍ پر مهیا کیدونکي مرکز بی ساري برید کړی. پومپیو په یو ټویټ کې البته دغه څرګندونه کړې او ویلي دي چې داسې کوم ثبوت هم نشته چې دا برید د یمن له لورې شوی وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دروغی ډیپلوماسي تورن کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیکلی تهران پر سعودي عربستان په نږدې سلو حملو کې لاس لري، خو روحاني او ظریف داسې خوویلي چې ګواکې په ډیپلوماسۍ بوخت دي. پامپیو دغه راز ویلي د فارس خلیج په سیمه کې د کړکېچ کمولو لپاره له ټولو غوښتنو سره سره ایران اوس د نړۍ د انرژۍ د مهیا کولو پر تاسیساتو کمساري برید وکړ. موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې کارا او په لوړ غږ د ایران حمله وغندي. دغه راز جمهوری غوښتونکو مخکښ امریکایي سناتور لنسی ګراهام ویلي چې که ایران لمسونکو اقداماتو یا د اټومي پروګرام په ترڅ کې د یورانیم غني کولو ته دوام ورکړي، اوس یې وخت دی چې د هیواد د تیلو پر چنځایونو پر حملو غور وشي. بلې وصال صاحب،
آیا ایران د دغه تورونو په اړه کوم خبرګون خوده او یا هم حوثی یاغیانو سویل دی پدیره؟
ایران تر اوسه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر دغه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په یمن کې حوثی یاغیانو چې د ایران له ملاتړ برخمن دي پرون شنبه په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دو تاسیساتو د حملو ادعا وکړه. البته دا تاسیسات هم د ورځې ویل کېږي تر 15,000,000 بیرله تیل تولیدوي چې د سعودي عربستان د تیلو د ټول تولید نږدې نیمایي ته رسیږي. رویترز خبري اژانس او وال ستریټ ژورنال ویلي دی برید د نړۍ د تیلو د ورځې نی تولید 15% اغیزمنه کړی ده. د سعودي عربستان په ختیځ کې د بقیق ولایت د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو لپرونیو یعنی د تیرې ورځې د حملو وروسته اور هم بل شوی. د سعودي عربستان د انرژي وزیر شهزاده عبدالعزیز بن سلمان ویلي چې د اور لګیدو له کبله په دې چنځای کې د تیلو تولید موقتا درېدلی دی. بلې وصل صاحب.
بله، متحده ایالاتونو د دغه حمله له امله په نړۍ کې د تیلو د کمښت مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو خبره هم کړې. په مشخص ډول امریکایي چارواکو څه ویلي دي پدېره؟
د امریکا د متحده ایالاتونو د انرژي وزارت ویلي د اړتیا په صورت کې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د کمښت د مخنیوي لپاره به خپل زیرمه کړي تیل بازار ته عرضه کړي. رسمي شمیرنه ښیي چې متحده ایالاتونو په ستراتیژیکو زیرمو کې 630 میلیون بیرل تیل ذخیره کړي دي. البته یو بل موضوع هم ډیره مهمه، هغه دا چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر دغو تاسیساتو د تیرې ورځې له حملې سره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې د ایران ملاتړي حوثي یاغیان په زیاتېدونکي ډول له پرمختللو وسلو له بلاستیک توغندیو نیولې تر ډران الوتکو پورې کار اخلي، چې دا مسله د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د پرمختللو وسلو په ذریعه د احتمالي نورو حملو په اړه هم جدي اندېښنې راپورته کړي دي. بلې وصال صاحب،
ډیره مننه نوري صاحب. کوربدان معلومات مو دوستانو واوریدل. زما همکار نوري اسنوري و چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه د امریکا د عکس العمل په اړه تاسو معلومات وړاندې کړل. په ننګرهار کې د خصوصي سکتور روغتیا پالو او درمل پلورنځیو له 15 ورځو وروسته کاربندیز په مشهور ډول پای ته رسولی دی. روغتیا پالان وایي که ستونزې یې حل نه شوي دوی به بیا د پوخ کاربندیز لپاره تصمیم ونیسي. بل لور ته د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د روغتیا پالو د ستونزو د حل په موخه له مرکزه پلاوی راغوښتی دی. نور تفصیل د باز محمد عابد په دغه راپور کې.
د تیری سیشن به په ورځ د ننګرهار د خصوصي روغتونونو روغتیا پالو او درمل پلورنځي وروسته له هغې کاربندیز اعلان کړ چې د جلال آباد ښار سلورمې ناحیې اړوند د هډوکو د متخصص ډاکټر نوروز شینواری په موټر چاودنه وشوه او هغه پکې ووژل شو. د ننګرهار روغتیا پالو د ولسی جرګې د استازي عبدالرؤوف شپون په منځګړتوب دا کاربندیز د شنبې په ورځ په مشروط ډول پای ته ورساوه. د درمل پلورنځیو د اتحادیې مشر ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وایي که شرطونه یې ونه منل شي دوی به د بیا ځلي کاربندیز لپاره تصمیم نیسي او په ولسمشریزو ټاکنو کې به برخه نه اخلي.
ژمنه دا وشوه که دا ځلي غوښتنې عمل نه شي او تسلیم منځته رانه شي نو د وکیلانو د ټولو اقشارو په ګډون به بیا به واحد دریس خپل کېږي او کېدای شي کوم د نظام په وړاندې کم از کم دا کولی شو چې مونږ د خپلو رایو د نه ورکولو پرېکړه.
د شنبې په ورځ د نیمې ورځې لپاره په ننګرهار کې دولتي روغتونونو هم کاربندیز اعلان کړی و او یوازې بیړني ناروغانې تر درملنې لاندې نیول. د ننګرهار د سیمه ییز روغتون سرطبیب ډاکټر ضیاءالحق اکمل وایي که د روغتیا پالو ستونزې حل نشي امکان دی ولري چې بیا ځلې کاربندیز به د اوږدې مودې لپاره وغځول شي.
کاربندیز په دولتي شفخانو کې او په خصوصي ټول شفخانو او مینخانو کې دا پای ته ورسېده په مشهور ډول باندې. کومکم چې دا وري وکړله که چېرې راکوم حیات چې د مرکز څخه راځي او د هغو سره کوم موقعې ته ونه رسي او یا د جمهور سره په دناسې زمینه سازي ونه تر څو دغه کومه ستونزه چې په ننګرهار کې موجود دي که د حل لاره پیدا نه شي کېدای شي دا کاربندیز په آینده کې دایمي بڼه ورکړي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد عبدالرؤوف شپون وایي که حکومت بیا ځلي په خپلو ژمنو وفا ونه کړي نو په ولسي جرګه کې د ننګرهار ټول استازي به د ډاکترانو ننګه کوي.
دوی سره مشخصه ژمنه دا ده چې د دوی تر څنګ ودرېږو، که چېرته د دوی هغه غوښتنې رئیس جمهور وانه وري او هغه ته منطقي لارې پیدا نه کړي، دوی سره په ګډ د ولسي جرګې او د ولایتي شورا وکیلان چې څومره زموږ ملګري دي، دوستان دي، د ننګرهار ټول خلک به دوی سره څنګ په څنګ ودرېږي.
د ننګرهار د والي بیان عطاولله خوګیاڼی وایي د ولایتي ادارې په غوښتنه د روغتیا پالو د ستونزو د حل په موخه له مرکزه یو پلاوی ننګرهار ته راځي.
نن هم له سهاره موږ د ځینو مشرانو سره د روغتیا پالو خبرې اترې درلودې. له مرکز به د امنیت شورا څخه به یو لوړ رتبه پلاوی ننګرهار ته راورسیږي، یو دا پلاوی به د دوی غوښتنې واوري. موږ تمه لرو چې د خبرو اترو له لارې به موږ یوې ښې نتیجې ته ورسیږو او روغتیا پال به کوم اعتصاب چې اوس دوی کړی دی دا پای ته ورسیږي.
روغتیا پال او درمل پلورون کی وای لوک دی مودی رئیس ورته له نامعلومه ادرسه د پیسو غوښتنه کیږي او کور نکړل شي د مرګ لګواخ سره مخ کیږي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبریال باز محمد عبد دوه چې لننګرهارې راپور راکوه. فاطمه هغه مور ده چې د خپل زوی سره هر ورځ درې کیلومتره پر پخو پیاده مزل کوي. د میرمن چې ولونې او یو زوی لري وایي ویر لري چې زوی نالوسته لوی نشي او تروستي ډلو سره یو ځای نشي. د نور حال زما همکار شریف الله شرافت راکوي.
سمه هو دا اوس مې دغه نفر کسته په غخته کې لاس واره زه پر لار کښېنم، اوس ځان وسه کوم، بیا راځم کله پر دولس بجې لاره رئیس چې به مټرې ته ځان راوړ.
په جګړه ځپلې وروزګان او نالوستې ټولنه کې دا بې تعلیم او بې سرپرسته مور په دغه شکېدلو څپلیو کې هره ورځ شاوخوا دوه ساعته مزل کوي او خپل دغه یوازنی زوی لاس نیولی ښوونځي ته بیایي. تر دوه ساعته مزل وروسته دغه مور چې کله خپل دغه تکلن زوی ښوونځي ته ورسوي نو تر هغو د ښوونځي بهر دغه سره لمر ته ناسته وي څو چې زوی بیرته له ښوونځي څخه رخصت کیږي. او بیا مور او زوی دواړه لاس نیولې د کور پر خوا دوه ساعته مزل ته مخه کوي. پینځوس کلنه فاطمه وایي چې درې کاله کېږي د خپل یوازیني زوی سره تر ښوونځي او کوره پورې ځي او راځي، خو وایي اوس څه ځي په سوې ده.
سهار دخوا خپل کار کوم، دی کور ته تعلیم خط لیکي، ماپښین دخوا خو زه کار نسم کولی، د سره روانه یم، خوند یې د ستونو کارونه کوي، دا وړه و یو وړي وی شی که ده. نو اوس یو درې کاله به کېږي چې ورسره ځم راځم، که دوه کاله کېږي دغه رقم کېږي.
فاطمه وایي خاوند یې په روانه جګړه کې وژل سوی دی او د خپلو ولونو سره یو ځای د خپل یوازیني زوی د روښانه راتلونکي په تمه دي. فاطمې د جګړې د ځاني زیان تر څنګ مالي زیان هم اړولی. د دې خپل کور په روانه جګړه کې لوټي لوټ سوی، خو دغه خټن کور چې دا پکښې کې اوسېږي په کرایه نیولی دی. دا مور وایي لوړې یې د بډایه خلکو لپاره د پیشین او شادیو کالی ګنډي او په لاسي صنایعو د خپل کور پالنه او ساتنه کوي.
ایله شي نه مور پیژني نه خور نه څوک پر راټولېږي چې ملت ته خدمت وکړي، مور خور ته خدمت وکړي.
د دې مور په باور چې د خپل کور د روزنې تر څنګ د خپل زوی لپاره قلم، کتابچه، کتاب او د ښوونځي لپاره ځانګړې جامې هم د خپلو لوړو د لاس په مزدوري اخلي. دا بې سرپرسته مور وایي ځکه په خپل زوی تعلیم کوي چې یوازنی زوی د تروریستانو لیکو ته ولاړ نه سي او دغه راز د خپل هیواد لپاره د قلم له لارې خدمت وکړي.
چې سبا خدای نه کرده بیا تعلیم او بیا تربیې سي، باره نور د تروریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خواري ته ځي. زما یوه دانه زوی دی، نه مې زړه کېږي پر یو پریوه لار باندې ځان چې درس و تعلیم ووایي. خدای بیا دا ښه سړی کې کور ژوند به په وساته سي، د بدې لارې به را وګرځېږي، د هېواد دپاره به خدمت وکړي. لکه مور خور ته چې کوي، دا ټول ورېندارګانې دي، خوندې دي، مندې دي، د هر سړي به وایي چې دغه شانې خدمت ورته وکړي چې درس تعلیم ووایي.
بسمالله الرحمن الرحیم. نن زموږ درس یې د
اتکلن نجمل خدا غاچ د خپل مور په مرسته په ترینکوټ کې د نورو لیسو په پرتله په مجهز لیسه کې زده کړې کوي. وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکټر سي.
ډاکټر
د مور په زیار د روزل سوي ماشوم ښوونکي هم د نجم الخدا غه د زده کړو څخه راضي دي او زیاتوي چې ښوونځي ته پر وخت راځي او لایقه هم دي. د سیدل خان لیسې ښوونکي صدیق الله سیال
او دی چې دی په دوامداره توګه باندې خپلو درسونو ته راځي، خپلو زده کړو ته ژمن دی، غواړي چې خپله آینده جوړه کړي. نو له همدې خاطره چې دی زیات اقتصادي مشکلات لري، خامخا سره څه ستونزې لري.
د پوهنې ریاست مسؤلین بیا په اروزګان کې ښوونځي ته د زده کوونکو پر تاګاندې ژمن دي او له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د ترانسپورټ سیستم ورته فعال کړي.
مننه کول عمل چا مو د دې راپور ویډیوي بڼه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم ولولئ. اوس هم وخت 2:12 احمد تکل ته وکشي چې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي او له هغه وروسته به مرسلین ارسلات تاسو ته نور بسته اونیز پروګرام ولري.
د ملي اردو 203 تندر قول اردو په غزنی، پکتیکا، پکتیا او میدان وردګو ولایتونو کې 153 وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. طالبان وایي چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې ته د خپلې ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی وایي دا پریکړه په قطر کې د دې ډلې د سیاسي استازو او د سر صلیب د نړیوالې کمیټې د استازو ترمنځ وشوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنګلاديش له لوبډلې سره 40 اووریزه مسابقه لري. د لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 15 بجو د بنګلاديش په پلازمینه ډاکا کې پیلېږي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لاسو بی پیلوټ الوتکو د حملو په خاطر ملامت کړی دی.
نور بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت خوش آمدید میگم. 15 سپتامبر برابر است با روز جهانی دموکراسی و سازمان ملل همساله از این روز به هدف حمایت از جنبش های دموکراسی خواهی در جهان تجلیل میکند و در چند سال اخیر از این روز در افغانستان نیز تجلیل می شود. در دو دهه است که موج تازه از دموکراسی در افغانستان شکل گرفته و نهادهای متعدد برای نهادینه شدن این پدیده و موفقیت آن کار می کنند، اما هنوز نیز به دلیل شکل نگرفتن احزاب فراگیر سیاسی، ضعف ها در کار نهادهای مدنی و موانع در برابر فعالیت آن و وجود مشکلات در برابر کار رسانه ها از چالش های است که مانع تقویت نهادهای دموکراسی و عادی شدن روند دموکراسی در افغانستان شده است. در برنامه این هفته شکست سکوت روی این بحث می‌کنیم که تجربه دو دهه اخیر دموکراسی چقدر موفق بوده، آیا حداقل زمینه‌سازی برای رفتن به سوی یک آینده دموکراتیک در افغانستان فراهم شده و اینکه چرا هنوز نیز در افغانستان به دموکراسی به عنوان پدیده خارجی نگرسته می شود. در برنامه این هفته امروز لطیفه سادات فعال مدنی در ولایت دایکندی را در برنامه با خود داریم. خانم سادات به برنامه خوش آمدین. بله صدای مرا دارین؟
سلام به شما آقای ارسلا و
بله به برنامه بسیار خوش آمدین. اگر در ابتدا بفرمایین از در رابطه با این صحبت کنین که در نزدیک به دو دهه‌ای که ما از موج تازه از دموکراسی را در افغانستان داشتیم، چقدر به نظر شما موفق بودیم تا این پدیده در افغانستان حداقل نهادینه شود؟
بله در دو دهه گذشته اگر ما وضعیت دموکراسی را در افغانستان ارزیابی بکنیم، فرازها و نشیب‌های بسیار زیادی را طی کرد تا امروز به اینجا رسید. به طور نمونه یکی از اساس‌های دموکراسی در افغانستان را ما می‌تونیم که رشد چشمگیر رسانه‌های آزاد در افغانستان بدانیم. شما می‌دونید که امروز در تمامی ولایات افغانستان رادیوها و تلویزیون‌های خصوصی فعال است و زمینه ای برای تمام مردم افغانستان فراهم شده که دسترسی به اطلاعات داشته باشند و همچنان رسانه‌ها یک پول ارتباطی خیلی خوبی بین مردم افغانستان و دولت افغانستان شده، ولی با وجود اون گرچن هنوز نهادینه نشده، مشکلات و چالش های خود را می داشته باشه، ولی کلن اگر ارزیابی بکنیم دموکراسی تا امروز در افغانستان دستاوردهای خیلی خوبی را داشته.
خوب، در رابطه شما در رابطه با نقش رسانه ها در نهادینه شدن و یا رشد دموکراسی در افغانستان اشاره داشتین. ما اگر بیاین در جامعه افغانستان اگر صحبت کنیم، خود رسانه ها چقدر شنونده داشته، یعنی چقدر پیام رسانه ها در جامعه ما گرفته شده و توانسته که ما شما در متن جامعه در مناطق دوردست افغانستان ما بتانیم حداقل برداشت از دموکراسی و امو بود و یا هم نکات مثبت از دموکراسی را که دارد در بر دارد دموکراسی چقدر این پیام گرفته شده از رسانه ها، چون در برابر رسانه ها هم در برخی مناطق ما شما داریم که زدیت وجود داره و هنوز هم مردم اگرچی به خاطر و خواهی روز میشن، اما پیام را که رسانه ها میتک پیام بگونی کلی گرفته نمیشن.
بله، ما میخوایم بگیم که این که دموکراسی این که جو تطبیق شده، ما میکنیم که مفهومی را هوتن هوتلی میرا هوتن درست است که در شمار از ولایت افغانستان به دلیل ناامنی رسانه ها فعالیت اونچنانی که باید داشته باشه رو نداره، ولی با وجود آن هم یک وسیله برای تطبیق و پیشرفت دموکراسی در افغانستان بوده است. گرچه ما پیشتر هم اشاره کردم که رسانه ها هم مشکلات و چالش های خود را می داشته باشه. شما ببینید که در شمار از ولایت افغانستان هنوز یک خبرنگار آگاه و مسلکی که زمینه ساز زمینه ساز به طور مثال آگاهی دهی از دموکراسی هم بوده نمیتونه، یعنی ظرفیتشون کم است. خبرنگار مسلکی ما نداریم، ولی در حدی که هستن در شماری از ولایات، یعنی تا جایی را پاسخگوی نیازمندی های مردم بوده.
خب در ولایت دایکندی اگر به ما بگوین، بله، اگر در ولایت دایکندی بر ما بگوین نهادهای مدنی متعدد در ولایت دایکندی فعالیت دارن، برخورد مردم با موج از دموکراسی خواهی و فعالیت های دموکراتیک در ولایت دایکندی چگونه است؟
خب ولایت دایکندی شما میبینید با وجود که یک ولایتی که 13-14 سال از عمرش میگذره و هنوز به لحاظ جغرافیایی اگر جزئی بکنید چندان پیشرفتی نداشته، ولی فعالیت های مدنی و دموکراتیک در ولایت چشمگیر بوده. دلیلش در چی هست که رسانه های اینجا فعال هست و اینمی پیام رسانه ها به مرکز کشور و یا به سطح افغانستان میرسونه که ولایت دایکندی یک ولایتی هست که در اوج فعالیت های مدنی بهتر صورت میگیره و همچنان جامعه مدنی آگاه تر و روشن‌تر داره و اینمی رسانه های ولایت دایکندی یا عامل بگیم و یا مسبب یا زمینه ساز اینمی فعالیت ها در ولایت دایکندی بوده.
بله، اگر در بسط افغانستان اگر بحث کنیم، خب در سال 2001 به این طرف ما شما البته شاهد رفتن دخترها به مکتب و رفتن خانمها به وظایف رسمی هستیم. چقدر توانستم این پیام در بین مردم جا بیفته تا مردم آماده به این شوند که ذهنیت را که البته ذهنیتی که قبل سال 2001 وجود داشته به خاطر محدودیت ها در برابر رفتن دخترها به مکتب و یا کار خانم ها و بیرون از خانه، چقدر موفق بودیم ما و چقدر چون هنوز هم محدودیت های در سطح ولایت وجود داشته، تنها در بزرگترها اگر ما شما ببینیم ما شما موفق تا حد موفق بودیم که ما بتانیم اون زمینی رشد دموکراسی اشتراک متوازن مرد و زنها در فعالیت های مدنی و همچنان کار روزمره را داشته باشیم.
نسبت به سال 2001 اگر مقایسه بکنیم، حضور زنان و دختران در مکاتب دانشگاه ها، در ادارات دولتی و همچنان مشارکت سیاسیشون فعالیت پیشرفت چشمگیر داشته. و اکنون هم شما میبینین در ولایت دایکنبی آمار حضور دختران در مکاتب و دانشگاه ها و همچنان زنان و دختران کارمند در ادارات دولتی سال به سال افزایش پیدا میکنه، اما با وجود آن اگر این را مقایسه بکنیم به جامعه دموکراتیک قناعت بخش نیست و این پیشرفتی را که تا فعلا داشته و تا به اینجا رسیده هم خب آزادی بیان بگیم یا رسانه ها بگیم نقش به خصوص خود را داشته و با وجود آن هم هنوز چالش های زیادی صدرای زنان هست و در شماری از ولسوال های دایکنبی هنوز هم دیدگاه وجود داره که زنان و دختران باید در خانه باشه و تحصیلشان یا حضورشان در مکاتب دانشگاه ها هنوز هم نمکن داشته میشه و گذشته از او یک تعداد در جغرافیای دایکنبی یک تعداد زنان و دختران را هم ما داریم که به مکتب فرستاده میشه تا نیم مکتب درس میخونه و یا مکتب درس میخونه، بعد از او اجازه حضور در دانشگاه و یا کار کردن در ادارات دولتی را نداره. و یک محدودیت دیگه ای که برای زنان در اینجا وجود داره این است که زنان در عرصه اقتصاد کمتر حضور دارن و چالش هایی که صدرای هست که از طرف خانواده بهشان اجازه داده نمیشه که فعالیت اقتصادی بکنن و یعنی کمتر در عرصه اقتصاد حضور دارن، اما در دیگه عرصه ها تا حال را حضورشان چشمگیر بوده ولی باز هم محدودیت های خود را داشته و داره.
در مورد از اینکه شما گفتیم که هنوزم راضی نیستین از این روند دموکراسی که در افغانستان به پیش میره و یا هم ما در قرار داریم، علت نارضایتی شما و ضعفی که وجود داره به نظر شما چی بوده؟
بله، دلیلی که ما ناراض هستیم خب یکیش وجود اینمی سنت‌های حاکم در جامعه است که یک مانع بسیار کلان است تجربه دموکراسی و یک مشکل دیگه شما می‌فهمین که مسبب اصلی پیشرفت دموکراسی در یک جامعه نظام حاکم است. خب نظام حاکم یا بگیم که حکومتداری محلی یا حکومتداری در کل در افغانستان متاسفانه آغشته با فساد اداری هست، شاید زیاد آغشته نباشه ولی اونقدر که آغشته هست نمی یک مانعی شده که دموکراسی پیشرفت و ترقی نداشته باشه.
دوباره با شما برمیگردیم. من شماره تماس با برنامه را به شنونده های عزیز میگم، اینا میتونن با استفاده از این شماره ها با برنامه تماس بگیرن و در رابطه با موضوع برنامه از مهمان برنامه سوال داشته باشن. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55. لخبرانی سره در اڈی کش میدیدی 0999 40 15 40، بلش میره را 0902 15 55 کوله شی لدیش میرو څخه په استفادی لخبرونی سره اړیکه ونیسی او د خبرونی لمیلمنی څخه خپلې پوښتنې مطرح کی. بلې شنونده داریم، بلې فعلاً شنونده نداریم. خب اگر در مورد خانم سادات اگر به شما برگردیم، در مورد فعالیت های مدنی که در خصوصا در شهرها وجود داره، اینا را چقدر شما در رشد دموکراسی در شهرها تاثیرگذار می‌دارین؟ چون بیشتر اوقات شکایت مبنی به این بوده که بیشتر این نهادها به عنوان نهادهای البته یک کمکگیر عمل کردن و خود به خاطر خودکفاییشان و به خاطر رونق بیشتر کارشان تلاش نکردن. خب به این سوال برمیگردیم. نخست میریم شنونده داریم، میشنم که کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله
ولی مرسلین سلام سلامونه تاسو علیکم دا زغیره جوړولو کار کوم تاسو تاسو مېرمنې ته سلامونه
کاری سب ډیر مانا نژوند دیو سه خبرون ته خراب واس مېرمنې وګي
تشکر خو دې شکر ولی مو تاسو ته د موضوع پر باندې ما په نظر یعنی زموږ په نظر د افغانستان د خلکو په نظر د شي د دیموکراسي چې دا خارجي هغه له کومه تحمل سره ده څه نه ده په خپل کده دیموکراسي نه به د بیا په
بله قاری صاحب تاسو غږ مشکل لري که لږ څه موقعیت هم سم کړئ په بښنې سره ستاسو موقعیت سم نه دی که لږ موقعیت سم کړئ چې ستاسو غږ موږ ته شفاف راشي بله مهرباني
نو اوس هم په افغانستان کښې وزر چې ټوپک چلېږي خو خدای دې وکړي لکه د ټوپک ځای قلم ونیسي ډیموکراسي رسي ته وایي چې هر سړی خپل په کور کښې دا غږ د که پلار خپل د غږ د لور غږ واوري دا ډیموکراسي ده که مور خپل د لور غږ واوري دا ډیموکراسي ده پوښتنه دا ده چې څنګه کېدلی شي چې اوس په دغه شرایطو کښې ډیموکراسي پر خلکو باندې تطبیق شي او بله پوښتنه د ډیموکراسۍ تطبیق باید څوک وکړي په بعضې مواردو کښې خلک د ډیموکراسۍ څخه سوء استفاده کوي دغه په دغه باره کښې نظر غواړم که جواب
ډېره مننه اتمن قاري صاحب مننه ژوندي اوسئ بلی شنوندۍ دیګه داریم میشنویم بلې کې هستن بلې السلام علیکم بلې صدای مره میشنوین
السلام علیکم السلام سلام خود به شما به مهمان محترم شما تقدیم
میدارم
میشنم صدای من آقای شما
بله آقای خونزاده بفرمایید میشنم صدای شما
من یک نظر دارم یک سو دارم از میمان بگم
میرمانی بفرمایید
نظرم یه هست که به افغانستان زیادتر ره که هست از وقتی که می دیموکراسی رواج پیدا کرده عمال فعلا همی روشن فکرا همی دیموکراسی طلبا اونایی که به دیموکراسی نمیفهم مخوندن میفهم عمال دیموکراسی رو مسخره کردن از نام دیموکراسی سوء استفاده میکنن اینا بخاطر شخصی خوب ما یک دیموکراسی غربی داریم یک دیموکراسی اسلامی داریم که مثل ایران و پاکستان و بعضی کشورها هم همین دیموکراسی رو این دیموکراسی اسلامی که هستی خوب کدا مشکل نداره که آزادی باشه هر کس هر که بیان داشته باشه حق رأی داشته باشه حق گپ زدن داشته باشه ولی اون دموکراسی غربی که هست که سرلغ باشه و زن خانه به دست یا به هر طرف که دلش میخواه او رقم دموکراسی که هست که هزار سال هم دیگه تیرتی به می افغانستان مازم افغانستان او رقم دموکراسی قبولم نداره قبولم نمیکنه دیگه خدا کاری به افغانستان همه که یک دموکراسی اسلامی برپاشه که مردم از او استفاده درست بکنه به چوکات اسلام نه به چوکات غیر اسلامی باشه دیگه اینا در میمان برنامه شما دارم که همی زیادتر از این دموکراسی همی روشن فکرهای زنا که هسته به اطراف زیادتر مردم بسواده به دیستوان همی روشن فکر که هست از دموکراسی سوء استفاده میکنه زیادتر همین زنا رو اینا تحریک میکنه از اینکه اینا اونا رو آگاهی بده اینا تحریک خانه خو اگر یک کسی بشوی خودم
اگر کوتاه سوالتان مطرح کنه آخونده سب چون وقت برنامه میسه کم از
از نمان برنامه شما این هست که می حسل دموکراسی رو اینا تحریف کنه به این مردم که همین زنا از این دموکراسی بعد سوی استفاده نکنه یعنی حصر دموکراسی چی هست همین دموکراسی اسلامی چی هست همین دموکراسی که ما شما میتونیم که ما را قبول کنیم مردم افغانستان قبول
تشکر
چی رقم دموکراسی نمیره اگه تعریف کنه خیلی
اتمن تشکر از تماسون به برنامه برمیگردیم خانم صادق اگر به سوال قاری صاحب پشتون از جوزجان برگردیم اونا شرایط فیل را پرسیدن که چقدر زمینه مساعد است به خاطر تطبیق دموکراسی در افغانستان تا حال که ما نزدیک به دو دهه از موج تازه دموکراسی در افغانستان میگذره
بله خب قاری جان گفتن که فرق دموکراسی اسلامی با دموکراسی غربی را گفتن که وضاحت بتین و انتقادشون از این بودن که زنان و یک تعداد از اطفای افغانستان را گفتن از آزادی سوء استفاده میکنن که خب دموکراسی چنانچه که قاری صاحب گفتن که دیگاه شما فکر میکنن بیشتر دیگاه شخصی خودشان هست تعریف دموکراسی گفتن یک چیزی نیست بلند رفتن اقتصاد برابر بودن حقوق زن و مرد در فعالیت اقتصادی مشارکت سیاسی اجتماعی و فرهنگی این را دموکراسی میگن و چنانچه که قارسه گفتن که یک تعداد دموکراسی به نفع خودشون استفاده میکنن که خب ممکنه اینطوری یک چیزی وجود داشته باشه اما در باورهای شخصی اتباع افغانستان خب ما چیز گفتن نمیتونیم تعریفی را که
اونا از دموکراسی البته دارن ممکن چیز دیگری باشد، اما در اصل دموکراسی هدف جز توسعه و پیشرفت مفکر میکنم نداره در کشور.
سوال آخونزاده صاحب، اگر برگردیم، اونا در مورد این سوال داشتن که چقدر امی آزادی هایی را که در قوانین خود ما در نظر گرفته شده تا چه حدی قابل تطبیق بوده در افغانستان و چقدر، چون اونا دموکراسی را باز هم اونا مستقرسه به دو بخش تقسیم کردن، که اگر ما شما به بود داخلی از او برگردیم، آزادی هایی که در قوانین داخلی ما شما در نظر گرفته شده، چقدر این آزادی ها به ادوای افغانستان داده شده و افغان ها چقدر از این آزادی ها برخوردار بودن؟
بله، آزادی هایی که در قوانین خود افغانستان وجود داره، خب برای تمام اتباعی افغانستان شاید یکسان تطبیق نشده باشه، که دلیلش وجود فساد اداری در شمار از نهادهای دولتی هست.
خب در مورد سوال قبلیم برمیگردم، با سوال قبلیم، برخی از نهادهای مدنی، خب تمامش گفتن نمیتونیم، تعداد نهادهای مدنی در افغانستان خیلی زیاد است، اما انتقادها بعضن به این است که امین نهادها در نهادی نکردن دموکراسی و آگاهی دادن به مردم و تطبیق دموکراسی در افغانستان نقش آنچنانی را که اینا مسئولیت دارن ادا نکردن و بیشتر به عنوان نهادهای که جلب کمک و همکاری میکنن هستن و اونا فقط به بخش مالی ازی فکر میکنن و در مسئولیت را که در برابر جامعه و مردم خود دارن ادا نکردن. به نظر شما نهادهای مدنی چقدر مؤثر بودن در این بخش؟
نهادهایی که تاکنون در مسازی تطبیق دموکراسی در افغانستان فعالیت کردن، خب یک تعدادشان فعالیت های چشمگیر و تاثیرگذار داشتند، ولی یک تعداد که آنچنان شما گفتین ناپشته به فساد شدن و برای جلب کمک ها از نهادهای بیرونی یعنی نهاد را ایجاد کردن، که این به جای نه تنها که زمینه را برای تطبیق دموکراسی فراهم نکرد، که حتی ما به یقین هستیم که یک ضربه ای را هم به تطبیق دموکراسی در افغانستان وارد کرد، که نتیجهش همین شد که چنانچه قاری صاحب گفتن که یک تعداد از دموکراسی به نفع خودشون استفاده سو کردند.
خب استفاده سوره بیشتر استفاده سو باز کیها بودن، کدام نهادها؟ میتونیم بگیم که در مجموع آیا این نهادهایی که از داخل شکل گرفته بودن و بعضی نهادهای ایران که شما داشتیم که از بیرون اینا همکار بودن بر داخل؟
سوالتون درست نگفتم.
بله، سوال ما این بود که آیا کمکاری صورت گرفته از سوی نهادهایی که در داخل بوده و یا نهادهایی که بعضا ما شما نهادهای همکار از خارج هم داشتیم که اونها به قسم همکار عمل کردن، کدام یکی از نهادها کمکاری کردن؟
کمکاری میگین از نهادهای داخلی هست و یا از بیرونی؟
از بیرونی، به نکام همکاری از بیرونی بوده و عامل اصلی از داخل بودن.
بله، خب دلیلش نمیست که یکی از ارکان دموکراسی فعالیت‌های مدنی هست. خب نهادهایی که برای تطبیق دموکراسی از نهادهای بیرونی کمک میگیرن، خب دلیلی که اینا منتج به نتیجه واقع نمیشه، خب آغشته به فساد میشن و نتیجه دیگری از اون گرفته میشه. اما فکر میکنم که نبود یک نهاد ناظر بر کارکردها و فعالیت های اینا هست که موجب میشه که از دموکراسی استفاده سو شود و یا هم آغشته به فساد شود.
خب بلی، بیشتر شما اشاره در بخش خودکفایی اقتصادی خانم ها داشتین تا بتانن اونا از حق خود دفاع کنن و به حقوقی که در قوانین بر اونا در نظر گرفته شده بتانن دسترسی پیدا کنن. در بخش خودکفایی خانم ها شما چقدر به این معتقد هستین که خانم های افغان تانستن حد در قل خودکفایی اقتصادی را در جامعهشان داشته باشن؟
خب زنان افغانستان تاکنون طی گذشت دو دهه خیلی کم تونستن که به خودکفایی اقتصادی برسن. خب دقیقا خودکفایی اقتصادی زنان در یک جامعه باعث میشه که خشونت علیه زنان کمتر شوه و وضعیت فقر بگویم یا وضعیت اقتصادی در یک جامعه بهتر شوه و همچنان و مشکلات دیگه که در جامعه ما شما ناشی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی رو اگر بگیم، خب با بلند رفتن سطح آگاهی زنان در این موارد هم میشه که از این مشکلات و چالش ها کاسته شوه. ولی دلیل این که زنان افغانستان تا کنون نتوانستن به خودکفایی اقتصادی برسن هم وجود همه سنت های ناپسند و همچنان نبودن یک زمینه برای رشد اقتصاد و مساعد نشدن یک زمینه برای روی آوردن اینا در عرصه اقتصادی بوده. من فکر میکنم نمیچک چیز بوده.
خب بخاطر بله شنونده داریم، میشنویم، کوتاه از اونا سوال میگیریم، دوباره به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم سید محترم.
علیکم سلام، بله بفرمایین، از کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
قربانتان، عبدالحمید کارگر هستم از
برای کارگر سید، بفرمایین اگر کوتاه سوالتون بفرمایین. من یک
نظر دارم قربان، آگاهی دی درست در خانمای مرکز چی که تا ورطاق مخید آقایان ندارن بیچاره اونا چی بکنن. امیانشری ما سرواجید بگوید که امیانشرهایی که در اطراف هستن چی آگاهی دی اونا را داده که اونا از یک خود یعنی بتانن دفاع کده. بعد افغانستان خب شما معلوم است که کشور سنتی است، یک امکان ندارم مردای حکم فرما خانما نمیتونن که اونا دبون بزنن با میگن تو بیشه در جایی ایتو قصا دارم تزوانه همشده ما را بگوین که آقای دی درست امکانش باشه و همشده ها بتن.
درست اتمن، تشکر از تماستان. بلی در مورد آقای کارگر، در مورد آگاهی دیگی آگاهی دهی و کمکاری که در بخش آگاهی صورت گرفته، اونا میگن که هنوز هم در مناطق دورافتاده مردم از آگاهی ندارن که دموکراسی به چی معنا و اونا هنوز هم البته اونمو پدیده یک پدیده بیرونی فکر میکنن. به نظر شما از چی ضعفی در بخش آگاهی دهی وجود داشته؟ یا نهادهای مدنی کمکاری کردن و یا سوی دولت چقدر کار شده به خاطر آگاهی دهی به مردم؟
خب به خاطر آگاهی دهی به مردم کارهایی که من فکر میکنم که کمتر بوده یا واقعا بخش نبوده، آگاهی دهی هایی که صورت گرفته، خب ما میبینیم که نتیجه می که یک تعداد از مردم آگاه شدن و فکر میکنم نتیجه می آگاهی دهی بوده و نقش رسانه ها در اینجا و ای که تا فعلا در مطور که برادر ما اشاره کردن در اطراف یا در نقاط دوردست افغانستان یک تعداد آگاهی نداره. خب ضعف آگاهی دهی از نهادهای مسئول را در اینجا میتونیم بگیم که نقش داشته.
مسئول کی هستن؟ نهادهای دولتی یا نهادهای خصوصی؟ چون ما شما نهادهای جامعه مدنی را شاید هستیم که اینا هم کمک میگیرن و کمک دریافت میکنن هم از سوی دولت افغانستان و هم از سوی نهادهای خارجی.
بله کمک دریافت میکنن از نهادهای خارجی و همچنان همینطور از حکومت افغانستان، ولی اینمی استفاده سو و آغشته شدن به فساد باعث میشه که آگاهی آنچنان که باید وسیع می بود نشده و اینمی منجر بشده که یک تعداد از دموکراسی و همچنان زمینه یا حتی زمینه آگاهی دهی از دموکراسی در اونجا زده شده و ما عقب بمانند از این آورد.
بله 10 سال با چی فکر میکنید؟ با مزرعه 20 سال میگذره از آغاز تلاش های تازه، چقدر ظرفیت های داخلی شکل گرفته به خاطر بومی ساختن ارزش های دموکراتیک و آزادی ها در جامعه افغانی؟
خب جامعه افغانی من فکر میکنم تلاشی که بر تربیت و پیشرفت دموکراسی در افغانستان کرده تا فعلا تلاش خود را کرده، اما اونچنانی که باید میکرد نکرده و ظرفیت‌هایی را هم که ایجاد کرده یا کافی نبوده و یا هم درست یا اونچنانی که باید عمل میکرد عمل نکرده.
بلی چی باید شود در آخر اگر پیشنهادات شما چی است بخاطر از اینکه ما شما بتونیم با ظرفیت های داخلی ما شما بتونیم همی آگاهی را به وجود بیاریم و همچنان ظرفیت ها را ایجاد کنیم؟
خب برای پیشرفت و توسعه و همچنان وسیع شدن زمینه دموکراسی در افغانستان من فکر میکنم که نظام حاکم نقش مهم را داره. وقتی نظام حاکم به درستی عمل کنه، ظرفیتهایی که در داخل ظرفیت های داخلی که ایجاد میشه اگر به درستی عمل بکنه و زمینه هایی که برای آگاهی فراهم میشه از اونها به طور درستش به تمام مردم برسونه، من فکر میکنم نتیجه خوبی داره. و اگر این که درست عمل نکنه و یا غشتر به فساد شه و یا کدام چالش ها و مشکلات دیگه که صدرایشان هست اگر اونا رو در نظر نگیرن، هیچ تغییر در تطبیق و پیشرفت دموکراسی نخواهد آمد.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم لطیفه سادات فعال مدنی در ولایت دایکندی از اشتراک شما در برنامه.
سپاسگزارم.
استدیوی پیک.